درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي. د امریکا پوز په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړیو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول.
دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده.
یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر حسب کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران پر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي، ځکه چې
کوم کور ما په کرانې ولې و د هغه نه ځواب راکنو کرای را نه وخته. کوم دکانونه چې موږ د دې ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او هغه سودا را باندې بنه کړ.
خو تر دې وړاندې پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د جنود شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو غوښتل چې له اسرایلی لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. دا خبره دغه کمیسیون په یو اعلامیه کې پرون په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور را پدې خو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نامعلوم دی او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمری له څلورویشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشر څور زی مخکی وبل چې به هر ته وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکړي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د اعلامیه او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګ مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي باید بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه په کې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې د جنو شوانزی به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړي چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر وی کرنلاري کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره وروستۍ یوریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ټیم له څلورو مخکنیو لوبو یو غټلې او د وروستۍ لوبې د غټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه یوریزنی لوبې د سپتمبر له لسمې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمره له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو ټیم د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی مسابقه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو ور بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکاوه. خامنه‌ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. د ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه وسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرایلی سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې ورستي خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو ورستي مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو یعنی څوارله سوا دوهم پوری هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی دی. سړګرو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ باندې لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخو ډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجو بلوا وبښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر تام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. او امریکا له خپلې خاورې له هیټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅه کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته لتیری دو وروسته په ټیکساس ښار کې تر یو پله لاندې راټول شوی دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ ویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یو ښارګوټی ته وړل شوی دي. تاسو له ازادي رادیو خبری مجله اوري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په بریډ کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اگست په 9 د امریکا په یو بریډ کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینټ مکنزی پرون شپه تایید کړ چې بریډ صحوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له بریډ څخه باندې 40 ورځې ووتې. د اګست په 9 د درون بریډ په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومانو ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې بریډ عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازه بخنه مونږ ته کافی نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عمل تر سره کړی دلته بی ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول، زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې د عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبه پرز له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره ورسره له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د بریډ او په کې د لاسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخنه وغوښته. تر لاسو پوری ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په غو تراژیک بریډ کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې ووژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلای وي یا امریکا ته مستقیم ګواخ پیښ کړی وي. زه د ووژل شو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژوري خواخوږي مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد بریډ د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازات غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د بریډ د مسولیت منل لومړی مثبت ګام بلل، د یاد سازمان د کړکیچو د چارو مخکښ سلاکار برایان کاستنر ویلي هغه کسان باید په یو عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسول دي. په بریډ کې د وژل شو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او لبریده ژوندۍ پاتې شوی کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
وی لاست 10 ممبر اف اور فیملی دټ هاف د یو اس ایز گیو هول د ورډ فور
هاف مونږ د کورنۍ لاس غړي له لاس ورکړل. امریکا ټول دنیا هم راکړي مالور زمون سامن اورور می دیورور بچان می نشی راستنولی زله امریکا غوړم چې مونږ ته دی غرامت یا تاوان راکړي او بلدا تر غوړم چې مونږ باید یو خوندې بهرنی هوا ته انتقال کړي ځکه دم غړي مونږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو
ترانسفیر هاز ان ا سیف کانټری لایک فورین کانټری
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورونی د دی غختنی جواب لانه دی ورکړه د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال مکنزی د وړم شپې په پیغام کې دا هم ویلی و چې د اگست په شپږشتمه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ بریټ فاصل کې د اگست په نوښتمه د امریکا د درون حمله ته لار برابر کړه او دوی داسې مزه هدف وګرځول چې دی وګواخ راپور په لاس ورغلی وو د اگست په شپږشتمه مخامحال هغه وخت چې زرګون افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو د امریکا یا نورو هیوادونو په فوجي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وېستل شي یو خنړی ځانمرګ بریټ دوه شو د بریټ په نتیجه کې تر یو سل او زیات افغان ملکان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د شزو چار وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت د نوم حذف او د دغه وزارت د ودانۍ نوم په امر بالمعروف اړول په اصل کې لټولنې د شزو د حذف کولو معنی لري دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او لټولنې د شزو بی برخي کول دي نور جزئیات ووري
د خزو چار وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلول په کابل کې خبرګونونه راپارولې دي په دې وزارت کې ځینو پخوانیو خزینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړي دا اقدام د خزو حقونو تر پښو لاندې کول او لټولنې د مرمنو حس کول غني د خزو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم واخیستل شي ازادي رډیو ته وویل
امروز بحث ما بحث زنان افغانستان است تقریبا
نن زموږ بحث افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي هغه میرمنه چې کلونه کلونه یې مبارزه کړي تعلیم کړي او لوړې زده کړې کړي او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تلر شوی او تختې لري شوی او د تختې پر ځای یو بل وزارت د اسلامي امارت لخوا نومول شوی زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې ووسو زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم ناخسر په شرط ازادي رډیو ته وویل
دیروزه که ما
شنیدم
که وزارت امور
زنان لغوه شده و پرون ما واردل چه ده خزو چار وزارت لغوه شوی او پر جای یو بل وزارت ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نمول شوی دی زما لپاره واقعا دردون که خبره ده دا د افغانستان اساسی قانون او ټول بشری حقونو خلاف کار دی موږ باید یو انسان دومره محدود نکرو او د انسانانو یو ډله چې خزی دی له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است بل یک انسان
بل لور ته د خزو د حقونو فعال او د ولسی جرګې په خنې غړي شکریا بارکزي وایي چې د طالبانو د اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د خزو هویت وژني
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی از منکر تخپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي په خصوص چې تاسو یې نه څنګه دي بیګنا خلک عام خلک په سړکونو کې دبي د زیور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي زه فکر کوم چې دا پس غرد او خود له طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیا کې او د دې ترڅنګ دوی وخوده لته هیڅ علاقه مندی نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم پر رسمیت باندې وپیژندل شي
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته خبرګون خودلې دي ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د خزو چارو وزارت غیر مسلکی او سمبولیک وزارت بللې خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې مخاطب وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په فایل کې رويټرز ته ویلي و چې خو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د خزو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایي وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې خزي په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته درناوی وشي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو پرون له شپږم تر دولسم ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینه وو په دې خبرګون شولې او غوښتنه یې کړې چې د نجونو ښوونځي هم پرانستل شي.
په افغانستان کې لاته میاستنی ځندروسته د خوانځي بیا پایل د طالبانو ته په هني وزارت دی خبر پانی په خبرولو سره اعلان کړای چې سر لنن شنبه د ټول نارینه ز د کونکو او خونکو بیرته خپل خوانځي ته حاضر سي. په دې خبر پانی کې راغلی چې د سمبلې میاستل و 20 منېټه په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلوم نه دی بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه او زکونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. د دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زکونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیم د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلی چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دي چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستون ځپ کې لري. هله مداده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل خوانځي او تلار شي.
دخترانی هي سرزمین بتونن مکتبایشون
بروان. د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او د کونکو او خونکو ته د تعلیم او خوانځیو ته د تاک اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي کچره تعلیم څخه محروم پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خواینې دي چې تقریبا د شپږم سمپ پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زد کوونکی خوانځي او تځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زد کوونکو او خزینه خوونکو لپاره هم خوانځي او ته د تاک زمينه برابر کړي. د دغه جالې درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپږم ټولګي څخه پورته خزینه او زد کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګ په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخواني نصاب لمخه به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومت ولې پر مهال ویلي و چې د خزینه او زد کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي، خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونتوانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یا ستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې. لیکوالې لیکي: طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبه ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وي. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي: د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د غوښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آن لائن خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي. په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څو وارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبری د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 30% زیاته شوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شارونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولی سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خو د لیکنې په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسي نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونې په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونې په وینا له زیاتې مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیځ کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستانه د امریکا پر رهبری د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شایي دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت شخیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندې کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ورسته له هغه چې ناتو له افغانستانه راووتل او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی دا د ناتو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمیر خبرلانو ته وکړه چې له د سره د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللی. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی راستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو او لوی درستیزانو غونډه د شنبې په ورځ د یونان په کوربتوب پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادلې او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوندې کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندې کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
لکه څنګه چې سرمنشي په دې ورستیو کې ټینګار کړی دی پوځي ځواک د متحدانو د ازادۍ ورستۍ ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باور وړ ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل ورستۍ یو وي ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لک او څلور زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
ستاسو له پیغامونو
اسلام خدے سبق والا جائے اسلام یہ کوڑی نہ روڑائی جائے اسلام خدے ماکی شریف عربستان نہ روغلا ہو مکھ مسلمان ہو یمیگ نکان برجدان غٹ مسلمان ہو دا سعودی کے کمرا کام قانون دا ہے پو دا اسلام کندر ملک کے پہ ایران کے پہ پاکستان کے پہ دوبئی کے پہ دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیگ والا نہیں استعمال ہوئی چھے دیگ دا کوڑی قانون در دلیز لائے کوڑائی خب پاکستان کا دا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کروی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلا ہو چھا والی دو کلاوری پہ تیپک والی کلاوری پہ بمی والی کلاوری پہ ویسے پہ دغلری والی
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې استفاده کوي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ نولس کلنو ټیم نن یکشنبه له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنه ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار کړی دی. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا ل خپل خاورې له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې کوي. زبو شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
سلام ستنم چیرې؟ یعقوب ورور څه کاروبار کوي؟
تر ما زو په پنچر مینه ما زو پنچرې مې دا کار کوم
او د پنچرې تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شینم دینو دا کوم ستدي
او دا ټول زمال الحمدلله بس خدای دې مالي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړې؟
دا کاروبار خو مات دې پلار نه پات نه
څومره وخت کیږي ورسره؟
یار 15 کال څه بکی زو ورسره
ذکر دې کړې؟
ذکر دې وسام دې کی امر ډیر وخت ذکر ته ورته ملګر وخت دې کار ته بس چې اول خو ذکر مهم دې چې ذکر دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچېر ځکه نه کیږي خو کار به دې خو خیالن وي کار ځکه خو کوي ما
نو کنکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درځي نه بعد بس خیر وي کوس وا
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې دا ولا خو ډیر شوق مې غته دا کمپیوټر ساينس او یا غن ورسته انجینری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کوي وغوی کاروبار هم نه کوي څومره فرق لیدل کیږي مثلا تاسو څه ډول یو ځان احساس کوي د دې کومنس کې
پر خدا دا چې دوی نه ما فکر لګول وړه خدا ونه ځکه چې ماته معلومات کیږي چې د باندې سره وان دي څه کیږي په کار چې لاس تر دې چې ناراضي دوی په هغه کې ډېر داسې نه پرستا یو نن څنګه د سې چې یو نمره دوه نمره هغه تکړه دي تقریبا او ماته مو نمره هغه تکړه دي هغه خدي مخ روان دي خو د ما نه رسې چې کوم دي زغت باندې دا افسوس کوم چې تاسو باید کار خو تعلیم هم نه
یعنی تاسو وړاندې له وړاندې چې تحصیل وکړئ یو مسلک مو زده کړی دی یو قسم زده دی تیار
بالکل قسم ما دې لپاره زده کړی چې زه ګورم چې افغانستان کې ډېر لایق لایق خلک دي بااستعداده خلک دي پارخ شوي دي پوهنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کیږي د مسلک ځان د ورځې مزدوره کوي اتلس کاله سوی سبق ویلی دی ورځې په 2500 روپۍ کار کوي زه هم هغې نه دا مسلک بهتر ده